سلور بجیشوی احمد شیبری امداز دیرادو دا دی سات پخ پراوانه که مو هر کلی کوام. پا کابل که دا جماعت دنن چاودنی پیشندل شوی دینی عالم مولوی ریحان و واجه او یوش میره تپیان کل. در خبرون و روست دا دی پیش تفصیل در کوا. خبرون اجمل ان ورندی کوی.
نن د کابل په یو جماعت کې چاودنې مشهور دینی عالم او مفتی مولوی سمیع الله ریحان وژلی او شپاړس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د سرپل او بلخ ولایتونو څخه د څو پوستو د سقوط رپورټونه ورکړل شوي او د برتانیا صدراعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په اوومه نیټه د برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. نن د کابل په یو جماعت کې چاودنې مشهور دینی عالم او مفتی مولوی سمیع الله ریحان وژلی او شپاړس تنه نور یې ټپیان کړي. پیښه د نهمې امنیتي حوزې اړوند د التقوا جماعت کې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په التقوا جماعت کې ځای پر ځای شوي وو. د وی نن یوه بجه او شل دقیقې د نهمې امنیتي حوزې اړوند په التقوا جومات کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا مخکې له مخکې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې چاودنې مشهور دینی عالم مولوي ریحان وژلی او شپاړس تنه نور لمونځ کوونکي ټپیان کړي دي. پیښه هغه مهال شوې چې په دې جومات کې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. لا ارګ څخه بیا په یوې خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غني له خولې دا برید غندل شوی او زیاته کړې ترهګر د خپل اصلیت د پټولو د خپلو جنایاتو د توجیه په هدف د دینی احکامو او الهي ارشاداتو د ناسم تعبیر او د دینی عالمانو د حقانیت د رسا غږ د خاموشولو لپاره د مولوي ریحان په څیر دینی عالمان په شهادت رسي. ولسمشر غني اړوند مسؤلینو ته د دې برید د څیړنې امر کړی. مولوی سمیع الله ریحان مشهور دینی عالم چې په خپل ویناو کې د افغان دولت او نظام پلوي کوله او ډیر کله به یې د دینی مسلو په اړه راډیووي او تلویزیونی خبرونو او بحثونو کې ګډون کاوه. د سرپل ولایت په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه مهمه پوسته د طالبانو لاس ته ورغلې. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو ډیر جزئیات ورنه کړل. له بلې خوا د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني وایي طالبانو تېره شپه د سوزمکلا ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د برید پر مهال د ملي اردو یوه پوسته نیولې، دوه سرتېري وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي. ښاغلي رحماني وویل په دې حمله کې چې تېره شپه په یوولسو بجو وشوه د ملي اردو یو سرتیری له طالبانو سره مرسته کړې او له حملې وروسته تښتېدلې. ښاغلي رحماني ازادي راډیو ته د دې حملې پر جزئیاتو داسې وویل. د وای د دولت مخالفینو د سوزمکلا ولسوالۍ په اړوند سیمو کې تهاجمي حملې پیل کړې چې په نتیجه کې د ولسوالۍ په مرکز کې کمربندي پوستې او له هغې ډلې د ملي اردو مهمې پوستې د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې. دا سرپل ولایت سیمیز چارواکو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د یو بل خبر له مخې طالبانو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې یو امنیتي پوسته نیولې ده. د بلخ د پولیسو غویان عادل شاه نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې د سیمیزو پولیسو دوه قمندانان وژل شوي دي. خو یوې سیمیزې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې څلور سیمیز پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په یو خبر کې ویل شوي چې د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې د ولسي پاڅون دوه سرتېري وژل شوي. د فراه ولایت چارواکي بیا په شیبکو ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې د یو غیر حکومتي ټولنې د دوو کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړي. د کندهار امنیه قمندان هغه رپورټونه رد کړي چې وایي په عینو مینه کې په پرونۍ موټري بمي حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. په عینو مینه کې تېره شپه ناوخته په یوه موټري بمي چاودنه کې لس کسان ټپیان شول چې شپږ ماشومان او څلور ښځې پکې وو. د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې حملې هدف معلوم نه دی خو هلته د بلوڅانو شتون یوه بې ځایه او دروغجنه ادعا ده. تادین خان وایي چاودنه د کندهار د ملي امنیت د پخواني ښاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته شوي او ښایي نوموړی به د دې حملې هدف و. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د برتانیا صدراعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په اوومه نیټه برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. مینن په لندن کې وویل د ګوند د نوي مشر تر ټاکنې پورې به د برتانیا د سرپرست صدراعظم په توګه دنده ترسره کړي. ګومان کېږي چې د برتانیا د محافظه کاره ګوند د نوي مشر ټاکل به څو اونۍ وخت ونیسي. تریزا می له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو سرسخته ملاتړې ده. نوموړي په 2016 کال کې د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه تر یوې ټول پوښتنې وروسته د راپورته شوي کړکیچ په ترڅ کې د برتانیا د صدارت څوکۍ ته لاره ومونده. نوموړي د هغه څه له کبله چې له اروپایي ټولنې څخه پر وخت د برتانیا په ایستلو کې د دې ناکامي ګڼل کېږي د خپل ګوند لخوا تر فشار لاندې وه. اوس ټاکل شوي چې د برتانیا به د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې څخه ووځي، خو د برتانیا پارلمان تر اوسه هم له اروپایي ټولنې څخه د دې هېواد د وتلو شرایط نه دي تصویب کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقات په بیا کتنه کې بشپړه همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ټرمپ دا فرمان پرون ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د بې اهمیته کولو لپاره د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کېږي. د مولر روسیه رپورټ چې تېره میاشت خپور شو د استخباراتي څېړنو هغه نتیجه تاییدوي چې روسیه د 2016 کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د جماعت د نن چاودنې پیژندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وواشه. د بویل
د ټولې دنیا فوجان دی یو طرف شو زما دی یو په جوښت سره نه برابر دا ایمانانو هم دا قیدتانو هم دا استامنو هم او دا د استام حکم دی. زه افغانم، د دې ملک هم، د دې وطن هم، دا مې خاوره ده، دلته بمرم.
د غزنی امنی قمندان وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه زیات شوي او ادامه به پیدا کړي.
دا د ضربات کم هم نشي چې څو دی اران شي سوله ونه کړو د موږ څخه خبره تکینلی.
د افغانستان په شمال کې د داعش هلو ځلو ته چارواکو اندېښنه ښکاره کړې. بل لور ته په ختیځ کې د نورستان والی وایي
د نورستان مشرانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه، ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګېږو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده، په دې اړه هم په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. مخکمو په خبرونو کې دا خبر درلو چې نن په کابل کې چاودنه شوې ده. دا چاودنه د جمعه د نن شوې ده او پیښندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان هم په دې چاودنه کې وشل شوی دی. د پیښې جزئیات له کابل د ازادي راډیو له خبريال خان محمد سین څخه اخلو. بل سین له کابل سره مو ټلیفوني رابطه ګډوډه ده. سین صاحب سره اورو. دا چاودنه د کابل په نهم ناحیه کې شوې ده. کله چې مو ټلیفوني رابطه بیرته سره سم شوه، له کابل سره به ارتباط ټینګ کړو او د دې پیښې جزئیات به له تاسو سره شریک کړو. غزنی ته به مخه کړو. د کابل د پیښې جزئیات وروسته په خبرونه کې درکوو. د غزنی ولایت امنیت قمندان سمونوال محمد خالد وردګ وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ قوي همغږي رامنځته شوې ده. نو له دې عملیې د امنیت په برخه کې ګړندۍ هڅې پیل کړې دي او زیاتو وسلوالو ته مرشوب لاړولې ده. دا په داس وخت کې شوې ده چې په غزنی کې ګڼو کسانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي دي چې امنیتي وضعیت ښه نه دی. د غزنی له امنیت قمندان محمد خالد وردګ سره په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي.
موږ په حدود 5 کیلومتره کې د شمال طرف ته د خوجمری ته ساوه چې په نامه د جنگل باغ هلته موږ یو بیز مشترک جوړ کړ چې تقریبا په حدود 100 نفرو کې اردوی ملي پولیس امنیت ملي موږ ځای په ځای کړل چې د غونه یې نه مکمل موږ تشویش را پشو. او بل ساعت منګور و چې هغه به مخکې کال کې چې غزنی د سکوت سره مخامخ شو د هغو طریقې نه مبس تخلیه شو، مثلا بندیان ټول وتښتېدل، طالبانو انتقال کړل. هلته موږ د منګور بیس جوړ کړو چې اوس د اوزې سی او مبس هغه سره مکمله امنه شوه. او په غوزه کې د طالبانو چې د هغو محکمه علني هلته به کېده، د خلکو نه پیسې اخیستل کېدې. پس دلته خدای چې اوس موږ هغه بیس واچولو، اوس مکمل شار په امن کې دی. موږ په دو باندې به انتقال نه کړو چې موږ دغه امنیت په تنه په شار کې راستلی. دغه امنیت موږ ولسوالیو ته په مخ کې بیایو چې موږ باید ولسوالۍ ونیسو، د کمربند شار نور هم پراخه شي، کارونه هم پر روان دي انشاءالله.
داسې ویل کېدو چې څه موده وړاندې په غزنی کې د پولیسو د تشکیل کمښت و کمښت پر سوې د کڅنګ
یا و شتاد تقریبا څه کمبوت لرل مې په تشکیل پورا دی انده کمبوت لري چې هغه ان شاء الله اوس د خلکو توجه راوخی د غزنی کې امنیت دی ارڅوک راځي د ورځ تقریبا موږ د شلو ډیر شنه پر سمګ موافقه کچې د دلته راځي په مختلفو بستو کې موږ موافقه ورسکو چې دی وظیفه واخلي
محلي اداره په دا ورستیو کې د وسلوالو طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې وروښتو خبر ورکوي څه فکر کوي چې دی طالبان څومره ځپل سوي دي په دغه ولایت کې د ناټو لخوا د افغان هوایي ځواکونو کمانډۍ ځواکونو له لورې
دلته ډیر خارجیان غلي و دی تصمیم لرله چې غزنی ولایت سقوط ورکړه خوشبختانه د نوي رهبری چې غزنی ته راغله د مرکز حمایت چې د موږ سه هوایي ضربات شوي دي طالبان ته درنه طلبات وختي دي یو مثال به زه درته ووایم چې د بند سرده کې چې درې دېرش نفره تنه پاکستاني وو چې د بین پوغو کې ولاړل او نور په اندړو کې په ګیلان کې په مقر کې په کراباغ کې دی کوي کوي ضربې خوړلې دي اوس دی دوه نفره حتی یو ځای کېدی نه شي د ورځې داسې ورځ نه ده چې دی شل نفره او دېرش نفره تلفات نه ورکوي او دی به دا ضربات کم هم نه شي چې څو دی رانه شي سوله ونه کړو او د موږ سه خبرو ته کېنه دي
موږ ډېری وخت وسوینو په دا وروستیو کې غزنی ولایت ته د ناټو نظامي چارواکي د دې څنګه افغان نظامي چارواکي ډېری وخت سفرونه کوي تاسو فکر کوي چې غزنی ته د مرکزي دولت پام اوشته نه ده
بله اوشته ده مخ مخکیم درته چې د مرکزی دولت ډیره توجه په دغه باندې ده په غزنی باندې ده چې د خلکو ډیر تشویشونه وو نو باید د دې ته ثابت کړي چې موږ تاسو ته امنیت ولې او دې باید په آرام فضا کې وزون وکړي
د غزنی امنیت قمندان وو چې له ازادي رادیو سره یې د غزنی د امنیت په ارتباط سرګندونې کولې اوس بیرته کابل ته ورځو له کابل خان محمد سین په ټلیفون را سره دی د کابل د نن ورځې د چاودنې جزئیات په لده واخلو چې د کابل په نهمه ناحیه کې نن چاودنه د جماعت دننه شوې ده او په دې چاودنې کې پیژندل شوی دیني عالم مولوي سمیع الله ریحان وشل شوی دی نور جزئیات له خان محمد سین څخه
کابل خار د جمعې پورز د روژې په 19مه د یوې بلې چاودېدون کې مواد د یوې بلې چاودنې شاهد وو د دې خار د نهمې حوزې د تقوا په جمعات کې چاودېدون کې مواد ځای پر ځای شوي وو چې د جمعې د لمانځه پر مهال شاوخوا یو بجه او شل دقیقې د امام د خطبې د ویلو پر مهال و چاودېدل په دغه پیښه کې د هیواد یو پیژندل شوی دینی عالم او د جمعات امام مولوي سمیع الله ریحان له یو بل لمنسکون کې سره وبجل شو شپارس پکې ټاپیان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
غری رویداد معلومات ابتدایی ما نشان میده که این حمله تروریستی توسط گروه تروریستی طالبان راندازی شده
تر اوسه کومې ډلې د دغه حمله مسؤلیت نه دی منلې مولوی سمیع الله ریحان د هیواد یو مشهور دینی عالم او تلید امنیتی ځواکونو په ملاتړ خبرې کولې د دې ولسی جرګې مشاور هم وو په یو خصوصي ټلویزیون کې د یو دینی پروګرام د پرمخ بیولو مسؤلیت هم درلود د افغانستان د عالمانو شورا دغه عمل غندي او د ریحان وژنه لوی ځای غني د افغانستان د عالمانو شورا غړي شفیع الله نورستانی وایي
حمله او انفجارات او در مقدسات ای حد کې حدود الله است حد کې حرمت خداوندی است د هیڅ کتاب او د هیڅ منطق همي موضوع را مشروع نمیدانه کاملا مردود است تقبیم کریم از هم چوامار ناشایسته او امر تروریستی را
د له حکومت غواړي چې د افغانستان د دینی عالمانو او جماعتونو امنیت ته تدابیر جدي کړي کابل خاریان هم د روژې په میاشت کې پر لمنځکوونکو حمله یو نه بخون کې عمل غني
د یو مسلمان څوک چې ځوان ورته د غیظ پسلاف هغه نه خلاص لمر خلاص دی خدای هغه ته دوغ راجل کوي چې دا ټول دینار دای ژوند دی او څوک چې په نه حق په دې شکل څوک لمنځ وړي هغه بیا د جمعې په مبارست هغه په رمضان کې د هغه نو ځای جهنم دی
دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په نخښه کېږي بلکې تیر کال د کابل په ورانو سوټل کې پر یوې ډلې دینی عالمانو هم برید وشو چې په هغه کې سلویخ کسه وژل شوي او شپېته ټپیان شوي وو خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې نن د جماعت دننه چاودنه شوې ده او په دې چاودنه کې پیژندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وشل شوی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان ولی وای په دې ولایت کې د داعش لپاره د اوسېدو او فعالیت کولو ځای نشته. دلته دینی عالمان او قومونه د حکومت پلویان دي، خو په کونړ کې د مخپوزیتیدونکو نفوس اندېښمن کړي دي چې له هغه ځایه نورستان ته نفوس ونه کړي. د دې موضوع تفصیل له سیمې د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د ازادي راډیو ته وویل د ولایت دینی عالمانو او قومي مشرانو پریکړه کړې چې داعش ته به په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي، او په همدې اساس دا ویلی شي چې یاد ډله په نورستان کې د اوسېدو او فعالیت کولو اجازه نه لري.
کله چې چپه دره کې د داعش له خوا نه خوځښت پیل شو، نو د نورستان مشرانو، علما کرامو، سپینګیرو، جهادي مشرانو، قمندانانو، ځوانانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه. ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګیږو او دفاع به کوو. نو دغه تشویش موږ په داخل د نورستان کې نه لرو چې داعش دې پراخ نفوس پیدا کړي او جدي تهدید دې هلته پیدا کړي.
هغه وای خو په کونړ کې د داعش د فعالیتونو زیاتوالی نورستان ته غزیدلو لارو ته اندېښمن کړی دی، او دغه اندېښنه د کونړ او د مرکز کابل چارواکو سره شریکه کړې ده.
دغه تشویش مونږ هم لرو او د مرکزی اداراتو سره مو هم شریک کړی دی. د کونړ ولایت سره هم په دې برخه کې همغږي لرو، او ان شاء الله کوشش کوو چې د دواړو ولایتونو په هڅو او د مرکز په کومک باندې دغه تهدید.
خو د کونړ چارواکي بیا وایي چې په چپه دره کې داعش ماتې خوړلې او نورو ځایونو ته د خورېدو توان یې له لاسه ورکړی دی. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهر ازادي راډیو ته وویل
مونږه قوه مصالحه، اردوی ملي، پولیسي ملي، امنیتي ملي یو ځای مشترک خپل عملیات چپ درای کې انجام کو. هغه قرارګاګان چې په نوم و خودسی ثابت نقطه نه لري، هغه مونږ ورنونی و. داعش د چپ درې نم ډیر مخته تله ده، اته چې داغه اواز د فیرم چپ درې ولسوالی ته نه راځي.
د نورستان والی په داسې حال کې په خپل ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د نفوذ نه کولو خبره کوي چې د کونړ چپه دره د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکه پوله لري، او په یاد ولسوالۍ کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړي او له وسلوالو طالبانو یې زیاتې سیمې لاندې کړي. داسې هم ویل کېږي چې د نورستان د واما ولسوالۍ تر سرحدونو پورې ځانونه رسولي دي.
په راپور کې مو د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا واوریدل چې داعش په نورستان کې تهدید نه دی، خو په ګاونډي کونړ کې د داعش د هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه شته. بل لور ته د افغانستان په شمالي ولایتونو کې محلي چارواکي داعش ته اندېښنه لري او وایي چې د دې ډلې فعالیتونه په زیاتېدو دي. په دې اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دغه تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د زرګونو جنګیالیو د حضور په اړه د روسیې هیواد لاندېښنو وروسته اوس مهال ځینې افغان محلي چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو حضور تاییدوي. په شمال او شمال ختیځ کې چارواکي مني چې د داعش ډلې سربیره په فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې د القاعده او جندله تروریستي ډلو هم پټنځایونه او تربیوي مرکزونه جوړ کړي دي. د سرپل د امنیت قماندان جیلانی ابوبکر وایي چې داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې د ترهګرۍ مرکزونه لري، او د یادې ډلې جنګیالي خپلې تهاجمي حملې له همدې ځایه پلان کوي. د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې دښمن په لاس کې ده، او دلته داعش حضور لري، او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده هم مني چې د داعش ډلې اکثرا جنګیالي له بهرني هیوادونو دي چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته دغه ولایت ته مخه کړې. دوی هغه کسان دي چې په سوریه او عراق کې ماتې خوړلې، او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستې دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي. په جوزجان کې د خواب ولسوال انجینر احمد ادا کوي چې په سرپل ولایت کې فعال داعشیان هڅه کوي تر څو د جوزجان سرحدي ولسوالیو ته ځان ورسوي او په دې ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې د حضور سربیره د القاعدې ډلې تر ملاتړ پراخ فعالیت کوي. هغه وویل چې په فاریاب کې د بهرني فعالو توریستانو په منځ کې پاکستانی، ایغور، ازبکستانی او ایرانی جنگیالی حضور لري. ازبکستانی جنگیالی پکې دی. په تازګۍ سره ایرانی مشاورین هم ورسره یوځای شوي او پاکستانی جنرالان یې مشري کوي. دوی په دوو برخو کې، یو د طالبانو په لیکو کې فعالیت لري او بله برخه یې القاعدې ته مربوط کسان دي. د کندز ولایتي شورا یو غړی غلام رباني رباني وایي چې د طالبانو سربیره په دغه ولایت کې بهرنۍ تروریستي ډلې له داعشي فکر سره فعالیت کوي چې د داعش ډلې لا کلک ملاتړ هم برخمنې دي. ښاغلی رباني وویل انصار الله، جندالله او جهش الانصار چې د کندز په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي عمیقا ورسره داعشي فکر دی او دوی د القاعدې ملاتړ کوي. دوی ځان داعش ته مربوط ګڼي. دوی خپل سپین بیرغ په تور اړولی او داعش ځان بولي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نصری هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني توریستان د القاعدې په ملاتړ جنګیږي او مالي او نظامي امکانات د پاکستان په خاوره کې له سرحدي سیمو ترلاسه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت داعش ډله د هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په شمالسون کې د یادې ډلې د تازه جوړ شویو پټنځایونو په اړه یې د خپلو رسمي منابعو څخه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویاند عارف زبیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه مشخصه نه ده چې په کومو شمالي ولایتونو کې یادې ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی.
داعش یو تهدید دی، لکه د نورو تروریستي ډلو، که هغه جندالله دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده، د هېواد تر ضد پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص موږ دا د کشفي ارګانونو لخوا نه موږ ته نه دي شوی شوي چې په کومو ولایتونو کې د شمالي ډلې خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
تر دې مخکې د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتنیکوف د مې په 18 نیټه تاجکستان ته د سفر پر مهال وویل چې د داعش ډلې کابو 15,000 جنګیالي د افغانستان د شمالي ولایتونو په سرحدي پولو کې ځای پر ځای شوي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره تهدید بلل کیږي. موجب حبیب زای، ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د عمران خان دفتر تر دې لیدنې کتنې وروسته په یو بیان کې یوازې دومره ویلي دي چې پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې شوې دي. موضوع د مشال راډیو خبریال اسرار عالم مهمند څارلې. له ده به واورو چې کوم موضوعات به جواد ظریف له پاکستاني چارواکو سره وڅېړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دفتر نن کم بیان جاری کړی. نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې مرکزی نقطه د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ دی او په هغه باندې به دوی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان غواړي چې څومره هم مسلې دي په ځانګړې توګه د ایران او د امریکا ترمنځ دغه کړکیچ هغه د خبرو د لارې حل شي، باید د وسله یا پوځ ونه کارول شي.
یو بل موضوع هم چې په خو د پاکستان او ایران ترمنځ لانجمن ښکارېده او چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بیا تهران ته سفر وکړو، د پاکستان او ایران ترمنځ لانجوه د سرحد پر سر، هغه موضوع ته اشاره نه شي؟
په هغه باندې هم لا هم خبرې نه دي شوې. هغه وجه دا ده چې کله نه جواد ظریف پاکستان ته خپل سفر اعلان کړی چې پاکستان ته بزم لکه هغه څنګه پرون راغلی دي، نو د هغې نه وروسته سعودي عرب هم دا ویلی دي چې موږ به د جولای د لومبۍ نیټې نه پاکستان ته په قرض باندې تیر ور کول پیل کو. نو چې کله سعودي عرب هلته کې دا قسمه خبرې شروع کړلې او سعودي عرب دا هم ویلي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره وکړه چې کومه غونډه کیږي د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا غونډه به کیږي، نو دغې ته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ځي. نو دا تمه هم ده چې ځینې سرچینې دا هم و چې د پاکستان وزیر اعظم کېدای شي لاړ شي. نو یو خو دغه خبرې دي، بلخوا ایران چې کومه دی هغه خپله کوشش کوي چې د پاکستان او دغه راز د نورو هیوادونو اعتماد حاصل کړي، ځکه چې د امریکا او د ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی. نو په داسې حالتو کې زما خیال نه شي چې په دغه موضوع باندې به ایران خبره وکړي چې څنګه تر دې پورې چې د پاکستان وزیر اعظم خپله باندې ویلو چې د پاکستان په ایران کې وسله وال بریدونه کوي. نو خو د هغې باوجود ښکاري نه چې دغه موضوع وڅېړل شي.
محمد صاحب، د جواد ظریف او شاه محمود قریشي د خبرو په اجنډا کې د افغانستان مسله شامله ده؟
نه، د هغوی په خبرو کې نه ده شامله، خو په څنډه کې پرون د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې یو پروګرام ته ورغلی ولته کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې کومه د سولې پروسه روانه ده، موږ په هغې کې مثبت رول لوبول غواړو. خو ورسره ده هم ویلي دي چې کوم غیر متوقع حالات دي هغې ته به هم ځان چمتو ساتو.
له اسرار علم محمد څخه په مننې. نن د انګلستان په انګلستان کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د کرکټ یو رسنۍ لوبه روانه ده. دغه شیبه تر دې شیبې پورې پاکستان 190 منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او 15 اوور بشپړ شوی دی او لوبغاړي اوس اوبه چی او د اوبو د چلو وقفه ده. رضوان مراد دغه لوبه څارلې ده. مراد صاحب، ستاسو په باور دغه لوبه تر دې دمه څرنګه روانه ده؟
مننه شیبر صاحب. کله چې د سلو منډو شاوخوا د پاکستان رنزونه یا منډې وي او څلور لوبغاړي اوټونو او سوځېدلي وو، نو هیله زیاته وه چې په یو نیم سل رسېدو نه مخکې به کې او دوه لوبغاړي د پاکستان وسوځېږي، نو د افغانستان د بالرانو یا توپ اچونکو فشار به وي او پاکستان به منی شي چې زیات ټوټل د انګریزانو په خبره یا زیات رنزونه او منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکي. خو متاسفانه د ځینې زما شخصا په نظر ځینې کارونو چې د افغانستان د ټیم کپتان ونکړل او همدغه سې د دې لوبې نړیوال مبصرین چې په تبصرې کې په لایف تلویزیونو کې د هغوی وینا دا و چې کله چې څلور لوبغاړي سوځېدلي نو په هغه وخت کې باید د افغانستان سپینران ته زیاته موقع ورکړل شوې وه، ځکه چې پچ یا د توپ اچولو ځای چې دی دا سپین ته برابر دی او فشار ورده مخه.
کوم فکر کړی خصوصا په هغه وخت کې چې راشد خان وکټه واخیستله؟
بله،
ډېر تر فشار لاندې وو. په دې وخت کې ګلبدین خپله بالینګ کاوه، بهتره نه و چې مجیب رحمان مجیب ځدران راوسته؟
یو دا چې دا بهتره و چې مجیب راوسته وي، بل دا چې مثلا وسیم اکرم وي یا مثلا نور نړیوال لوبغاړي چې په تبصرې کې په دې لوبه په مستقیم ژوند دې بڼه هغه وی چې کله چې ته پویږي چې رن ډیټ یا د رنزونو اندازه زیاته ده د پاکستان لخوا، په تیزی رنزونه جوړیږي منډه جوړیږي، نو ته کوشش وکړه چې وکټ واخلې او د وکټ د اخیستلو لپاره به فیلډینګ یعنی هغه تهاجمي حالت تراولې، یو ریسک بخلې، خطر به منې چې کېدې شي شپږیزه ولګیږي څلوریزه ولګیږي، او لیکن ته به دا خطر په دې خاطر منې چې کېدې شي وکټ هم ترلاسه کړې. متاسفانه چې کپتان تر ډیره وخته پورې هغه فیلډینګ هم نورمال وساته. یو دوهمه دا چې خپل وفتاباله مې یعنی په وخت یا خپل او حمید حسن دواړو انګلونو دواړو خونه فاست بالران استعمال
کړو، رو بالر ښه چلیدو او افغانستان رو ډیر بالران لري. په دې لوبه کې سمیع الله شینوار ته هم چانس ورکړل شو دی. په تیر لوبه کې رحمت شاه ډیر ښه سپین بالینګ وکړو. محمد نبی خپل بهترین بالینګ کوي سپین، چې نن تر ټولو بریالی مو دا اوس چې زه ګورم دا جدول چې زما مخ کې ده، محمد نبی شپږ اوور کړی دی، نویشت منډې ورکړې دي، دوه لوبغاړې سوځېدلې دي سوځولې دي، خو وروسته له دې فاست بالرانو بیا د مجیب راوسته دی چې شپږ ورې کړې دي او نه دېرش منډې ورکړې دي. ګور هغه بیا ټکول شوی دی.
یو دا مسله، یو د افغانستان له پیل راهیسې متاسفانه د افغانستان فیلډینګ لګوندې نیمګړی او خراب وو، یعنی درې داسې واضح لوبغاړي وو چې هغه کیچ کېدل یعنی سوځېدل هغه ډراپ کړل سره په فیلډینګ کې، اوس پورې ستونزې شته دی. که څنګه کرکټ باندې څوک نشي ویلی چې څه به کېږي، آخر کې د پاکستان رن ډېر زیات تیز روان دی، یعنی که چېرته دغه لوبغاړي ولاړي او آخر کې هغه هیټرانو ته مخته رسیږي، نو د دریو دېرش درې سوه دېرش درې سوه څلوېښت هدف به افغانستان ته ډېر مشکل وي.
او د پاکستان په هیټرانو کې مثلا شعیب ملک دغه اوس ولاړ دی، په یو پنځوس توپونو یو څلوېښت منډې کړې دي، په سر کې په ډېرو لږو توپونو باندې ډېرې په ډېرو زیات توپونو ډېرې کمې منډې جوړې کړې وې، او بابر اعظم چې څلور اتیا منډې کړې دي د پاکستان تر ټولو بهترین بیټسمین دی.
دغه شیبر صاحب، دغه پارټنرشپ ماتول پکار دي، یعنی که دا پارټنرشپ دغه دوی دواړه دوام وکړي بیا نو د افغانستان لپاره چې کوم هدف ټاکل کیږي هغه به لږوندې ګرانه وي افغان لوبغاړو ته.
مراد صاحب مننه. دغه اوس بیا محمد نبی بالنګ شروع کړی دی او یو په واچو او لوبه دوام لري. د افغان بیسیم شرکت لالاری ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمیسونه. بصیر خیلمن له کابل د مولوی ریحان د وژلو پیشته اشاره کوي او پراسولې سمیس کلیکي حدیث شریف ته چې علما د انبیاو وارثان دي، نو د انبیاو وارثان ولې وشل کیشي؟ ژمن لګیلان لیکي مولا د ریحان صاحب شهادت په د حقیقت ژبه ګونګ نکړي. اتل لزابل لیکلی دی هغه خلک چې له حقیقت ویره لري او خپل بدرنګ چیرې له خلکو پټوي دینی عالمان هدف ګرځوي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی د جماعت دننه په چاودنه کې څوک د جماعت په دننه به هم څوک چاودنه وکړي چې بیا ځان ته مسلمان هم ووایي. عبید الله پراستبول اس ایم اس کې لیکلی دی مولوی ریحان په وطن مین انسان. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له اجمل ام څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو بیان کې هغه تروریستي برید په کلکه غندلی چې نن په کابل کې په یو جماعت کې د مولوي ریحان د وژلو سبب شو. د کابل د پولیسو چارواکي وایي چې نن د نهمې امنیتي حوزې اړوند د التقوا جماعت کې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد وچاودل چې پکې مولوي ریحان ووژل شو او شپاړس تنه نورې ټپیان کړل. د سرپل ولسوال په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې مهمې پوستي د سکوت خبر ورکړی دی. د سوزمکلا وبخی د سرپل ولایت په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه مهمه پوسته د طالبانو لاسته ورغلې. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو په اړه یې جزئیات ورنکړل. اخوا د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکو هم ویلي چې په چاربولک ولسوالۍ کې یوه امنیتي پوسته د طالبانو لخوا سقوط شوې ده. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شان نن ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې د سیمه ییزو پولیسو دوه قمندانان وژل شوي او یو بل ټپي دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په ومه نیټه به د برتانیا د محافظه کار ګوند مشرتابه څخه استعفا وکړي. مینن په لندن کې ویل د ګوند نوی مشرتابه ټاکنې پورې به د برتانیا د سرپرست صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي.
دا ساجی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خو دمګړې خوست مخه کو. د خوست مرکزی لیسو او شونځي او لسکونه شونکو د کاری اتصاب او پرلت وهلو غواښ کړي. دوی ویلي دي حکومت ورته د 14 کال د کورونو د جوړولو لپاره د وی نمبر ځمکه تعرفه ورکړي خو په عمل کې تر اوسه پورې دوی تم ځکې نه دي ورکړي. بل لور ته د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د نمرو د ویش بهیر وروستی شوی او د یوې اونۍ په موده کې به ښوونکو ته د نمرو ویش پیل شي. نجیب الله لوخیر له خوست راپور لري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د مرکز متون لکنو او شمال د سیمو لسګونو ښوونکو د بې اعتراضي غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د یادو سیمو ښوونکو ته د کورونو د جوړولو لپاره نمرې وویشي. دوی وویل ښاروالۍ ریاست ورته 14 کاله مخکې د نمرو رسمي تعرفې ویشلي خو په عمل کې دوی ته په اختیار کې نه دي ورکړي. یادو ښوونکو ګواښ وکړ که تر راتلونکې یکشنبې ورځې دوی ته د نمرو د ویش بهیر پیل نه شي کاري اعتصاب به وکړي. د اداري کمپلکس مخې ته به د پرلت خیمه ودروي او د پروژې په سیمه کې به په خپله د نمرو خط اچونه وکړي. یو تن معترض ښوونکي مولوي محمد داود وقفي ازادۍ راډیو ته وویل
د مرکز د معلمین ښارګوټی چې د 1215 اتیا کول نه پیبند کور شروع شوی دی خو اما تر اوسه پورې دا پروژه پلی نشوه. خو موږ ته وعده وکړ شو د معارف له طرفه چې دغه پروژه به په دریم د حمل چې د معارف پرېزو پلی بشي بیا پلی نشوه او بیا وعده وکړه چې دا پروژه به په 15 د حمل پلی شي. خو ستونزه د خوز د معارف ریاست پر رهبرۍ کې دو هغه اغه ټکلی کمیسون سره چې والی ټکاله ایدایا د هار ورګان نمائنده پې کې کړي اغه سره لازمه همکاري نه کیه.
د سید ولی شاه او داوود مندوزی په نومونو دوه تنه ښوونکي وایي چې د نن او سبا په ژمنو ولایتي ادارې ور باندې یوه نیمه لسیزه تېره کړه.
دا باید دي چې واب ته بعد دوه میاشت بعد دوه میاشت بعد درې میاشت بعد دا کې اوله 17 کلونه تېر شول موږ د حق نه رکولای کیږي. موږ په دې احساس نه سرټول شوی یو
څنګه معلوم تصویر حقیقي نه دی مجازي تصویر دی چې د 1200 فیګاتیا کول کې موږ ته د خاروالي کوغازه روپ کې چټو تر نمرې تبدی کیږي خو تر وی صبر هغه نمرې موږ حقه حقوقي وی صبر چا نه دی روکړي.
د اعتراض کوونکو څخه یو بل تن خون کوي حسین الله حسین وایي
کدرتلون کې یک شنبه ورځې پورې هغه حق چې موږ ته قانون روکړای دی
او قانوني ټول مراحل خلص شوی دی بیا هم په دې کې تاخير کیږي نو لمړی به موږ کری احتساب ته دوام ورکو دویم کې به بیا موږ د کمپلیکس یعنی د ولایت مخ ته ودرېږو او ولته به موږ د خپل اظهارات وړاندې کو او دریم به موږ خپل د انجینری ټیم سره یوځي صحیح تاسو خپل به چنا په هغه باندې ځان ته اچو
بل لوري ته د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ورغه کلي په ساحه کې د مرکزي سیمو ښوونکو ته د نمرو د ویش کار نهایي شوی او د یوې اونۍ په موده کې به یې عملي کار پیل شي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
دغه لیست کې 15 تنه معیوبین دي، د هغوی کاروالی یو څه وخت ضرورت لري او زه په دې باور یم چې په راتلونکي یوې اونۍ کې د دغې پروژې ټولې سخت تخنیکي چارې تنظیمیږي او دیوالی سے پراتک سره چې اوس په کابل کې حضور لري د دغه پروژې عملی چارې پیلېږي.
د خوست د پوهنې رئیس ویل د یادې ادارې مسؤلین به د ټولو ممکنو لارو استفاده وکړي چې د ښوونکو د سرپرستونزې حل کړي. د خوست په دولتي ښوونځیو کې خواوشا 15,000 رسمي او تر 3,000 بالمخته او قراردادي ښوونکي په دندو بوخت دي.
د کرکټ هال په درکو بیا یو سیمه ایزه مسله راخلو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په انګلستان کې یو رسنۍ لوبه روانه ده، و د شورونه پوره شوي دي. پاکستان 201 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. بابر اعظم د پاکستان له لوري 2 منډې جوړې کړې دي او لا هم نه دی سوځېدلی. په تېره اونۍ کې د قرغزستان او ترکمنستان په سیاست کې د اسلام د رول په اړه بحثونه زیات شول. دا خبره شایي نوې ښکاره شي، خو له پیړیو راهیسې د دولت او جماعت ترمنځ د همکاري مسله د بحث وړ یوه مسله ده او همکاري هم روانه ده. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې راپور ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په منځنۍ آسیا کې مشران او دینی عالمان له زر کاله راهیسې په ستونزمنو حالاتو کې اوسېدلي دي. په دې وروستیو کې په قرغزستان کې د جماعت او دولت چارې سره جلا کولو بحثونه راپورته شول. د مې په 21مه په دې هېواد کې یوې کمیټې د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو قانون ته د اصلاحاتو په هدف بیا کتنه وکړه. د اصلاحاتو له مخې به پر دینی شخصیاتو محدودیتونه زیات سي چې غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده په قرغزستان کې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات وسي. په 2010 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ګڼو دینی مشرانو په سیاسي لاریونو کې برخه واخیسته. د بیلګې په توګه تر ولسمشریزو انتخاباتو یوه میاشت مخکې پخوانی مفتي چوباک حاجی جلیلوف د یوه کاندید سورنبای جنبیکوف په غونډه کې ګډون وکړ چې وروسته جنبیکوف د ولسمشری انتخابات وګټل. جلیلوف په هغه غونډه کې ویلي و چې زه د پخوانی مفتي په توګه دلته راغلی یم او د علماو د نړیوالې شورا د غړي په توګه نه او نه هم د قرغزستان د علماو د شورا د غړي په توګه، بلکې د دې هیواد د یوه وګړي په توګه راغلی یم. زه خپل ملاتړ ښودل غواړم. منتقدین ویل چې د کمپاین په غونډه کې د جلیلوف ګډون د قرغزستان د اساسي قانون له 22مې مادې سرغړونه ده. خو د جنبیکوف کمپاین په ځواب کې ویل چې جلیلوف دې غونډې ته وربلل سوی و او پر خپل سر نه ورغلی. د جلیلوف غونډې دینی مشران په ټولنه کې ډیر درناوی لري او د ځینو کاندیدانو ملاتړ په دې معنا دی چې یو شمیر خلک همغو کاندیدانو ته رایه ورکړي. په قرغزستان کې هیڅ څوک د اسلام د رول کمولو خبره نه کوي، بلکې په حکومت کې یو شمیر کسان غواړي دینی او دولتي چارې سره جلاوي. د ازادي راډیو د ترکمن څانګې د راپور له مخې په یوه جومات کې ملا د خطبې پر مهال دعا وکړه چې خدای دې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف له هر ډول زیان څخه وژغوري او دا چې د هغه دښمنان دې د هغه پښو ته ولویږي. دا لومړی ځل نه دی چې ملایان په جماعتونو کې د ولسمشر په ملاتړ دا ډول اعلانونه کوي. د راپور له مخې په ترکمنستان کې له مذهبي مشرانو څخه استفاده حیرانوونکې ده، په داسې حال کې چې دا هیواد توانېدلی دی چې په حکومتي چارو کې دینی نفوذ ډیر محدود وساتي. د بردی محمدوف حکومت د ملاتړ ټولولو لپاره تل جماعتونو ته مخه کړې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت له مسؤل سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو، د یو بل دوست پیغام درته خبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړېږي او پر هېوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو. پر همدې اساس همدا پیغام به لومړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله میدان ښار له ولایت نه زه خپل ډېر وضعیت خراب ده، ډېر احتیاج محتاج یم، ډېر یعنی ډېر احتیاج یم. دغه یو پیغام ما درته وویل، زه کېدم کوم یو که زکات لري په دې روزه کې، زکات واقعا زکات پرې کېږي او زکات هغه کوي. ډېر زه وضعیت مې خراب ده، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. او پښو باندې مایوب یم، په کور کې هېڅ شی د خدای نه لرم په دې روزه کې. یعنی داسې مشکلاتونه روانی تېرېږي چې یو هغه الله مې ویني له ډېره چورته ده، ډېره پوته خرابوالي نه بېخي مې وضعیت خراب ده. چې وایم چې دغه څوک چې زکات لري زکات ورکوي، خیر ده دغه ماته د یو اول راکړي چې په هر ځای کې زه ورته ورځم. په ما باندې ډېر احتیاجي راغلی، په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه وه راغلي، لاکن ساکه د دغه احتیاجي په ما باندې راغلی. ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. یوه شماره زه خپل ووایم، خیر ده دغه ما سره تاسو تاسو کې هغه کې اعلان کړي چې دغه ما سره دا خلک واورې کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر. ډېر احتیاج یم دغه ما سره دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واستم ما سره دغه همکاري وکړي. زه به خپله شماره اعلان کړم، خیر ده دغه ما غږ تاسو د خلکو ته ورسوئ. 0 و 0 و 1 و 1 شپږ و. بیا به تکرار کړم، 0 و 0 و 1 و 1 شپږ و. ډېر ډېر تشکري کوم، خیر ده دغه ما غږ تاسو نشر کړ. ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. په دې روزه کې قسم په خدای، یو خدای مې ویني، یو عالم در
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریکه کړه او موږ هم اوریدونکو ته واوروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولې دي، چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنۍ بمی چاودنې، د سړک د غاړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي. خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباریو هم خلک اندېښمن کړي دي، او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خپرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
الو، زه حاجی سید محمد هلمند د ولایت نظری په ځای سره ستاسو سره تماس کوم. زما نظر اخوایې شته د اجدا شیخ کافاتی ورکسی دا دی ورکی د خدای په ځای موږ کوونه راړان کړم د ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې د حکومت راځي موږ سره نو کې دا زموږ چې په سانو دی وجوم د دفاع ته کې شې دا و څال څا څا ول ارش په یلمن کې د غم تغیر قرار دی. ارش په چا په د ارش په عملیات په ارو لسوالي کې بنځ د شپ د شپې ارش په چا په ول کې دی. ارش په د دې چې ټکو نه راغوي دا و څال په اسلام کې دا دی کنه لوار کولند راځي دی ول څه دی ورېږي فقط والسلام.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف، ډېر زړه مننه کوم چې زموږ خبرونې ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پوښتنې جواب کړي چې د وروستیو نامنیو څخه لري په ځانګړي ډول دي د ملکي تلفاتو څخه ډېرې اندېښنې لري. نو که تاسو خوښه وي زه به دغه اوریدونکو راوخلم، بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
لارې بند کړې ده، اوبه را تړلې دي. څور په زرا او کورونه د تندې او درختې وچسولې او کښتنې تباه سول، د خلکو کورونه وران سول. ایا دا یو کیلومتر خاور وځي ته ډېر ارزښ لري تر بازار او انسانانو چې یا په سوو انسانان یو د مریض دا لږ شاش کړه لوځه چې وسره غلې د دې د خلکو کورونه بمبار کړی، پر خلکو بمباری کی یا خلکو کورو ته خلک غورځي. ایا موږ دوه نظر دې دی په دې لار کې چې والله ته ورور څه درته وایم نو قسم نه وسم هم د حکومت نامه بدرځي هم د طالب نامه بدرځي نور نه والله تاسو پوهیږي کدا زما پیغام نشر کی زه به ډېر خوشاله شم او یا د کور چارواکو پورې ورسوي.
بلې راسه
اورم سر په پیل کې مننه، سلام تاسو ته او ټول تاسو اوریدونکو ته. او دا اوریدونکو چې د هلمند د ولایت نمو سره پاړی کې چې وا دا رښتیا چې ډېر ګران کار هم لري، خو زموږ کوشش کوو تل همیشه چې کوم ځایونه موږ ته په اولویت کې وي، باید هغه ځایونه چې ډېر تعدید وي، ډېر ګواښونه وي، موږ همیشه په هغه باندې کار کوو. تاسو په دې وروستیو کې د دې ګواه هستې، شاید هستې چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې عملیات وکړو، پس لا تو کار نه مو لاره خلاصه کړه. یا تېر وختو کې د اورزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډېره وخته زموږ دفاعي نتیجه کړه، لاره خلق موتر یو هرکلی وکړ. نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي، ما دا ځان سره همدا اوس یاداشت وکړه چې انشاءالله زه به دا مربوطه ساحېن هم پښتنه وکړم. څوک چې هلته چارواکي دي که د اردو په چوکاټ کې وي، نو حتماً موږ په دې حصه کې یو څه پلان به کوو، پروګرام به کوو، نو دا به مشرانو سره موږ شریکوو. او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس دوی د اوبو هغه وکړه، اوس دا نه دی روښانه چې دا اوبه د چا لوري بندي. د فایو نتیجه وکړو، خو تل دا هڅه کوي چې هېوادوالو ته اسانتیاوې راولي، دوی ته امنیت راولي. دا قرباني چې موږ ورکوو، دا سرښندنې چې کوو، دا نظرانې چې د وینې کوو، دا همدغه هېوادوالو لپاره کوو، د همدې لپاره کوو. نو موږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولی شو خلکو ته امنیت راوړو.
بله مننه. دغه بل اوریدونکي به هم راواخلو، بیا به د دې پوښتنې ته تاسو ځواب واست.
ما دا تهران د دفاع وزارت ته ورسېږي چې پرون اعلان کړی چې دا د ملکي د خلکو مرګ یې لا واجې دي چې ګډي دي. زه به تاسو ته د حقیقت خبره وکړم چې دغه مېلمنډ د فراه وزارت باندې موږ کور ته راغلو. دا درې شپې نه مخه د درې شپو زمبولي کې چې په لس نفر بې ګناه خلک یې شهیدان کړل. هغه وروسته د درې شپو منځ کې کوټه کې دوه نفره طالبان ناست وو، اته نفره نور ملکیانو پر هغه باندې بمبار وکړ. ټول شیران چې نه رسنۍ ویلي، د بل چا ویلي په اسکاوي کې درېشت نفره زخمیانو ته ټپیان کړل. په پارالول کې دولس کسه پرتومات باندې شهیدان کړل. پرون نومه ورځ بیا دوه نفره زوی او پلار پر مسکل سپاره ودای په شهادت پورې رسول. شپږ نفره یو ځای په موټر کې سپاره ودای شهیدان کړل. شپږ نفره بل ځای شهیدان کړل. په ټول افغانستان کې دغه حال دی. داسې چورې جوړ کړی دی چې په افغانستان په تاریخ کې دا حشار نه دی راغلی. سړي د کوره راباسي ولید په جلال آباد او په هر منطقه کې. بیا دوی وایي چې دا هم طالبانو ویستله. په ټول افغانستان کې داسې ظلم شروع دی. نو زما د حقوقي بشرو د ټولو هغه مسؤولو منابعو څخه دغه هیله ده چې د دغو غورو کې دغو بسخاصو کې تا داسې کتلې عامې درې په افغانستان کې امریکا دی بله ورځ په خوا کې دوه درې سوه نفر په شهادت ورسول. چې هر څه زړه غواړي هغه کوي. نه پرسکړې بسخاص لري، نه قیامت لري، چې دوی زړه نه غلو سره کېږي. بالا څوک په کیسه کې نه دی. موبس کې هغه ورځ پلچرخي کې شل نفر شهیدان کړل. سلاتیا کچه زخمیان کړل. ټوکور ټوکور یې کړل. ټوک ټوک یې کړل په دې ورځې کې چې دا پلچرخي جوړ شوی. تر اوسه په ورځې کې تلاشي نه ده ورغلې. دوی هر څه خپل د غلطي خپل څوک حساب ورسره کما ورسره کوي. بس ملت یې په وینو نه لري. په غزني کې دا جرمونه شروع کړي دي چې خلک د کورونا باندې په شهادت رسېږي. یو یې دا د اتلس کالو حق دی. په اتلس کالو کې 5 میلیونه را شهیدان کړل. څه حساب وکړي د افغانستان په تاریخ کې دولس شهیدان تر اوسه نه دي شوي. هېڅ خو درک نه لري. یا به خشافه راچوي. قسم دې په خدای که یو کور دغه یا په دوستۍ درته به کړی یا په دښمنۍ کې به کړی. زما ږغ تر مسؤول خلکو پسې ورسېږي. زه یوه شي لاس الله بالله کړه ته ما په ټول اتمه نه باندې لوسېږي. ټول زما وروڼه دي، ټول زموږ خویندې دي. په هر شپه کې تر کورو باندې چاپېږي. غمونه دي، سیاسرې دي، په ګوارو دي.
بله مګل صاحب، بله
اول د دې نظر ته احترام. اما یو شی غواړم چې دې ته روښانه کړم چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده د هېوادوالو ساتنه ده. موږ دا دومره قرباني چې ورکوو په ډېرو مواردو کې، په ډېرو مواردو کې تاسې راغلي چې زموږ ځواکونه تلفات ورکړي، شهیدان شوي دي او عملیات مو پټ پر مخ تللي، ځکه چې دوی د ملکي کورونو نه، د ملکي باغونو نه، یعنې د دولت مخالفین په خیر دوی په موږ باندې حملې کړي دي. نو زه د دې سیمې د خلکو نه په ټوله کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو کدی ملاتړ وکړي او دوی دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کې په دې ځایونو کې دوی پرېږدي. نو دوی به د دغه مشکلاتو نه به هم فارغ وي، د دغه مسلو نه به دوی فارغ وي. موږ دا دومره قربانۍ ورکوو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو دا د دې هېواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کوو. څومره ملکي تلفات چې کېږي تاسو ویلئ، شاهدان استئ. په یو یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل په دغه لنډو ورځو کې، په هلمند کې، محمود په غزني کې، محمود په ننګرهار کې، په کابل کې، چې په یو پیښه کې 150 تنان شهیدانېږي. نو د ملکي تلفاتو د اصلي عامل د دولت مخالفین دي، وسلوال طالبان دي. نو دولت هڅه کوي حان کړي چې مونږه جګړه ده کله کله زمونږ مشکلات رامنځته شي، مګر مونږ کوشش کوو چې دغه کچه هم بالکل صفر ته راورسوو، ځکه چې مونږ د هېوادوالو دپاره د هېوادوالو د خوندیتوب دپاره جنګېږو. نو زه ته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه، دفاعي امنیتي ځواکونه د دوی د حمایې دپاره دي، د دوی د مسؤولتیا دپاره دي، بلکې مونږ هغه فضا رامنځته کوو چې زموږ هېوادوال پکې خوشحاله او آرامه ژوند ولري. بیا هم که دوی کله داسې بعد ناخوالې ګوري، زمونږ د دفاع په وزارت په چوکاټ کې مونږ د شکایتونو د اورېدو یوه شعبه لرو چې په رسمیاتو کې هغه فعالیت کوي. هغه شمېریږي چې په رسمي حالاتو کې د ملي وجود ځواکونو هر یو مشکل، ناروا، ناجایزه، که کومه پوښتنه وي، که هر څه وي، زمونږ هېوادوال کولی شي هغه مونږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کیږي، او همداراز که هغه مربوطه څانګه ته وي هغه سره مونږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو. دفاعي امنیتي ځواکونه ګوري د یو تعلیم لاندې، د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي، یو اصول لري، یو قاعده لري. ګوره مونږ دوی ته په ټولو کنډکونو کې، لیواګانو کې، د بشر د حقوقو، حتی د جګړې اصول قاعده چې دي مخکې هغه زده کړي دي. نو مونږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هېوادوالو له منځ نه جوړ دي. د همدې خلکو ورونه دي، د همدې خلکو اولادونه دي. دوی چرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زمونږ هېوادوالو ته پکې زیان ورسیږي. زه په دې باندې متفکر یم.
عارف صاحب، آیا تاسو دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر سوی؟
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېره لوړه کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي، چې هغوی د سړک د غاړو په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو. پرون هم لا تر مخ هغه نه تر مخ په همدې هفته کې د یوه کور 15 تنان شهیدان شول. همداسې په ښارونو کې تاسو وکتل ددی. نو دا د ملکي تلفاتو کچه د ده زیاتره برخه تاسو په نړیوالو راپورونو کې ګورئ، آزادو ټولنې هم چې هغه کوي هغه اکثریت مخالفینو لور ته راځي کېږي.
مخالف لوری هم همدا ادا کوي چې هغوی وایي ډېر تلفات د حکومتي منصبینو لخوا اوړي.
حقایق څه دي؟ ګوري په ننګرهار کې دا تېره ورځ په ماښام ورځ ماتې وخت کې انتجاونه وشو، دا خو دولت نه کوي. کنه دا څه تاسو ولیدل په کابل کې، دا څه تاسو ولیدل په کابل کې، دا نن په غلبي کې شوی. یعنی دا خو دولت نه کوي. کنه دا خو همدغه مخالفین دي او چې دا اعمال ترسره کوي او ملکي تلفات بارته.
بلې، الف صاحب، دا د قضیه یو برخه ده. بل برخه چې خلک ډېر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباریو له کبله ده. بخښنه غواړم، د هوایي بمباریو کې غواړم په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباریو کې ملکي تلفات تاسو منئ کنه منئ؟
ګوري په هوایي بمباریو کې چې دا اکثر مونږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو، په هغه عملیاتو باندې مونږ یو پلان کوو، پروګرام کوو. تاسو ولیدل په فراه کې همداسې، تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کې، په غزني کې د مسلسل چې دا اوس راځي. نو مونږ تل د دښمن پټنځایونه، مرکزونه، روزنځایونه د هغې بنسټیز زیرمې په نښه کړي دي. او کیدای شي جګړه د ما مخکې تاسو وویلې چې کله کله ناخوالې رامنځته شي، اما په ډېر کم موارد وي، ډېر کم موارد وي چې هغه مونږ کوشش کوو چې هغه له منځه لاړ شي.
دغه ناخوالې چې تاسو یادونه کوئ، مخصوصا په دغه روژې میاشت کې چې د دې تعداد ډېر سوی دی، آیا د دې دلیل څه دی؟ دا ناخوالې ولې رامنځته کېږي؟ هماهنګي نشته که څنګه؟
هماهنګي شته، دی هر څه شته، خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکي خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي، هغه اسیران کړي، او د جګړې په ډګر کې د هغه نه د سفر په توګه استفاده وکړي. مونږ په هغه وختونو کې ما تاسو ته مخکې وویل چې زمونږ د ځواکونو په ډېری مواردو کې مونږ ګزار نه دی کړی، او زمونږ تنان تلفات لیدل شهیدان شوي دي. همدې دپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي، مونږ ډېره قرباني په ډېرو ځایونو کې په ډېرو مواردو کې داسې ورکړې ده.
بلې، عارف صاحب، یو بله مسله، تاسو مخکې مو یادونه وکړله چې تاسو جنګي اصول لري په هر برخه کې. طبعا اصول څه چې د هغو له مخې به عملیات کېږي، که هوایی دی، که مځکني دي. په دې هوایي عملیاتو کې ستاسو اصول څه دي؟ مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداري ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعات کړي هغه ځانګړي څه بوټ نه شي ورته ویل کېدل چې دې به مراعات کړي اوس دغه څه کار کېږي
زمونږ یو پلان شوي عملیات چې کله مونږ ته باز تاریخ تصویري عملیات شروع کړو یا یرغلیز وینو هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول دغه شاهدان شي یو زمونږ هوایي گزارونه هوایي گزارونه داسې نه وي چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکړو هغه مونږ د هغه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو یو وخته لس ورځې پنځه لس ورځې دوه ورځې کشفي او استقبادي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو د هغه نه وروسته بیا مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو هغه نه بعد مونږ په هغه ګزار کوو
یعنی په دې کې خوشک نشته چې کله دغه وسله وال مخالفین په ملکي سیمو کې پټ شوي
په ډېرو وختونو کښې داسې هم شوي دي په ډېرو موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ده ته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان ته هغه د ملکي وګړو مربوط وو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
اما هدف ته دی چې ډېر وختونه کلي بمبار سوي دي دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه آیا د دوه نفره مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې وژل سي
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي مونږ همېشه معین اهداف خپل ګزار لاندې راوستي دي مونږ په کلو بمباریان نه دي کړي که کوم ځای کې یو څو ځایونه مونږ کړي هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کښې تاسو په فرا کښې د هغه شاهدان وایي چې پنځوس شپېته مرکزونه د دښمن وو داسې بعضې نور ځایونه کښې د دوی روزن ځایونه په غزني کښې نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې مونږ خپل اهداف که هغه د ځمکني قواو لخوا نه وي که هغه د کمانډو ځواکونو لخوا نه وي که د هوایي ځواکونو لخوا نه وي پس له ژورې او دقیق بررسۍ نه د کشفي او استخباراتي ارګانو نه خپله هغه مطالعه کوو حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوو چې کله مونږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو بیا هم مونږ د بده مرغه بعضې واقعات حادثات پرې تېر اوږدو کښې داسې شوي دي چې هغه کې یو تن نیم ملکي وګړي زمونږ شهیدان شوي دي چې مونږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته را نه شي
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځوابولې په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي خو د خپرونې وخت هم دومره و د خپرونه ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونې کې همکاري راسره کوي تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ہمیشہ